یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو په خیر راغله ستړي مسي د دې ساعت خپرونه مو د دې په دوله صبح جو پایل سو پی یو یا پی 1 استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې به تاسو نن د افغانستان پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. کابل ته ولاړ سنن پر امنیتي تدابیرو خبري کوو. د شهید پرونی بحثونه لرو او همدارس د افغانستان د لوی جرګې له خیمې څخه بنن په دې مناسبت له جوړې شوې غونډې خبر سي خوول پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې وسله والو کسانو د کاپیسا ولایت د علماو د شورا رئیس وواژه. په کابل کې د احمد شاه مسعود د شپاړسم تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره سول او د مکسیکو چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل وسله والو کسانو د کاپیسا ولایت د علماء د شورا مشر وواژه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د پیشنن سهار د کوهستان په دوهمه حصه کې رامنځته سوی دی. د دې پیښې مسؤلیت وروسته چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د شپاړسم تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په دغو مراسمو کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو او جهادي قمندانانو ګډون کړی و. د کابل د ګرنیزون سرپرست قمندان جنرال سلامان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د شهید دونی د رسمي مراسمو لپاره ځانګړی امنیتي پلان جوړ شوی دی. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی و. نوې ډیلی به سبا یعنی د یک شمه پرز د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډه کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسی. احمد شکیب مستغنی ویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به نن به هند ولاړ سي او هلته به د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې ګډون وکړي. کابل او نوې ډیلی په تر یو لسم میلادي کال کې د ستراتیژیک مشارکت تړون وکړ چې هدف یې د امنیتي ستراتیژیکو سیاسي او اقتصادي همکاریو او پراختیا بلل کېده. دا تر دې مله د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې هیواد دا هم وغوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړ کړي. ترامپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان، د متحده عربي اماراتو له ولیعهد محمد بن زید ال نهیان او د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی سره جلا جلا خبري وکړي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ دغو چارواکو ته ویلي دي چې د واشنگټن د سیمې د ثبات او د ایران د ګواښ پر ضد مبارزې لپاره مهم دی. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د جون له میاشتې راپدې خوا له قطر سره کې پریکړې دي. دغه هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او له افراطي مسلمانانو سره نرم چلند کوي، خو دوی دا تورونه رد کړي دي. د مکسیکو چارواکي وایي د پنځم د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته ورسید. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و، خو د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت د هغې کچه 8.4 شولې ده. د زلزلې کوچنۍ سونامي جوړه کړه او په مکسیکو کې یو شمیر ودانۍ ونړولې. د مکسیکو د ملکي دفاعي ادارې رئیس د اوکساکا په ایالت کې د 45 کسانو مړینه تایید کړه او لویس فلیپی پانتي پر ټویټر ولیکل چې لستن نور په چاپاس سیمه کې او درې تنه هم د تاپاسکو ایالت په ګلف ساحل کې وژل سوي دي. د مکسیکو ولسمشر ویلي دي چې دا په نږدې یوه پیړۍ کې تر ټولو سخته زلزله وه. او وروستی خبر دا چې وروسته لاغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم راپورته سوی طوفان څخه باندې شل تنه ووژل. دغه طوفان تیره ورځ ناوخته یو ځل بیا 15 درجه شدت له سره پیل کړ. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا سره باد ورسره ملګری دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د په څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په دې شدت طوفان کیوبا ځپي. په کارایب ټاپوګانو کې زرګونه کسان هڅه کوي چې یا پناه ځایونو ځانته پیدا کړي او یا له سیمې وتښتي. د فلوریدا مشر ریک سکاټ د جنوبي فلوریدا پر اوسیدونکو غږ کړی چې ژر تر ژره له سیمې ووځي. په فلوریدا ایالت کې شاوخوا 5 میلیون کسانو او دغه ورځ د جورجیا په ساحل کې 540,000 کسانو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړل سوی دی. چارواکو هغو کسانو ته چې له سیمې نه دي وتلي سرپناوی پرانستي. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې تمه ده دغه طوفان د سپتمبر د 10 نیټې پر سهار د فلوریدا جزایرو ته ورسیږي او زیاتوي چې د دغو جزایرو هیڅ ځای به خوندي نه وي. د خبرونو پای
ازادي رادیو دوستانو تاسو خبرونه وار ویدل. دغه خبرونه بیا تاسو زموږ پر یو پاڼه کتلای لوستلای او لسره د نور دوستانو سره شریکولای سي. زموږ د وی پاڼې ادرس ته www.azadiradio.com. نن د شنبه ورځ د اسمبلیات لسمنې ته ده او د سپتمبر د میاشتې له 9 سره برابر ده. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن په افغانستان کې د شهیدونې پیل سو. په دې مناسبت نن رسمي مراسم په کابل کې د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه رسمي غونډه وشوه. د ازادي رادیو خبريالانو دغه مراسم څارلې دي. تاسو ته به ورسته په دغه خبرونه کې معلومات ور باندې درکړو. له کندوز په زموږ د خبريال پر رپورت کې واوري چې نن د امنیت د شکولو لپاره چارواکو د موټرو د تورو شیشو پر ضد کمپاین پیل کړی، خو خلک وایي
موږ هیله داده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه تور شیشې پاکې شي او دوه بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نفرت.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د روسیا او امریکا ترمنځ روانو ناندریو ته کتنه کوو. په دې اړه به وروستي معلومات ترلاسه کړئ. او په همدې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام خپرو د زهرو کاروان.
ډاکټر صاحب زما په زوی څه شوي دي؟
مایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړی نه لري.
نو بیا ول ژاړي؟
ته پر داګه کاک پرې باسه چې دې ورسې.
د ازادي رادیو دوستانو تاسو خبري از چنن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت عمومي رخصتي د رسمي مراسم تر سره کیږي. د کابل د کارنيزيون مسؤلینو ازادي رادیو ته بیگاو ویلي و چې د شهیدونې د رسمي مراسمو لپاره ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د احمد شاه مسعود د بنیاد مسؤلانو پر خلکو ژغ کړی دی چې او همدارس د غزوی پر خلکو ژغ کړی دی چې قرار دی اوسي او دا مراسم د پارامي تر سره کړی. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل سو. هغه له 1992 تر 1998 میلادي کاله د افغانستان د ملي دفاع وزیر پاتې شوی دی او د مرګ پر وخت اته څلويشت کلن وو. احمد شاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی وو. په 1902 هجري لمریز کال کې د سمبولې په 11 نیټه د پنچیر په جنگلک سیمه کې زیږیدلی وو. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د افغانستان د ملي اتل لقب ورکړ. نن په دې مناسبت په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې ځای ځای مراسم دي. د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس را سره دا اوس لاستډیو ملګری دی دوستانو. حدیث پردیس، تاسو په دې اړه د کابل د نننیو مراسمو لجریانه معلومات وړاندې کوي.
بله، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې د شهیدونې او د احمد شاه مسعود د ترور 14 تلین په رسمي توګه منځل پیل شول. رسمي مراسم د افغانستان د ولسی جرګې پا په تالار کې جوړ شوی و. دغه مراسم هم دا اوس هم روان دي. د مراسمو په پیل کې د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود خبرې وکړې او د زیات ټینګار په دې وکړ چې د افغانستان اوسنی شرایط د دې ایجاب کوي چې ټول میشت ولسونه چې په افغانستان کې ژوند کوي قومونه دوی باید ملي وفاق ته ورسیږي. او زیات ټینګار یې په همدې و چې احمد شاه مسعود هم د خپلې مبارزې پر مهال ارمان یې همدا و چې د افغانستان په افغانستان کې میشت قومونه دوی په خپلو کې خپل یووالی وساتي او د شته ستونزو پر وړاندې ودرېږي. نو ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي احمد ولي مسعود د خبرو یوه برخه له قدرمنو اورېدونکو سره واورو.
مردم افغانستان مشترکات زیات دارن و اگر بشینن انشاءالله و رحمان که به یک افتماعی به یک مشترکات میرسن. زمانی که برسن مطمئنن بین خود میتونن اعتماد ایجاد کنن، اعتماد دوباره احیا میشن، این قربتی های زبانی و سمتی که پر دور میشن.
همداراز د سیمه ایز ارګانونو مشر عبدالمتین بیگ د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست. د ولسمشر غنی په پیغام کې راغلی و چې په افغانستان کې یعنی اوسنی شرایط داسې پیچلو شرایطو سره افغانان مخامخ دي او د ټینګار وکړ چې باید خپل یووالی وساتي او همداراز هوښیار اوسي. ده وویل چې د شهیدانو ارمان هم همدا و چې افغان ولس په هوساینې او ارامښت کې ژوند وکړي. نو پکار ده چې د شهیدانو منونو ته درناوی وشي. همداراز پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې مراسمو کې خبرې وکړې. ښاغلی کرزی هم تر ډیره پورې تاکید په دې و چې په افغانستان کې ټول د پخپلو منځو کې یعنی وفاق ملی لري او یووالی لري، خو ده بیا ګیله کوله چې سیاسي مشران په دې برخه کې وفاق ملی نه لري یا یووالی نه لري او د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید سیاسي مشران هم د هیواد روانو ستونزو ته په کتو ملی وفاق ته ورسیږي. خدای چې د ښاغلي کرزي د خبرو یوه برخه هم واورو.
ملت افغانستان نخبه هاش متفق شول، ما برده متفق شدیم، ملت مطلق متفق است، کاملا اتفاق دیگه و نگذاریم خارجی ها را که در بین ما تفرقه بندازن، اون ما میندازن دیگه، کسی ملت میندازن، هر خارجی گست.
همداراز جهادی رهبر استاد سیاف او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی هم په وار خبرې وکړې. په خپل وار سره دوی هم تر ډیره پورې تاکید پر دې کوي چې په افغانستان کې د شته ستونزو یوازینی حل لاره دا ده چې ټول ولسونه خپل یووالی وساتي او همداراز د شهیدانو ارمانونه چې د افغانستان هوساینه و رامخت او د هغې لپاره هڅې وکړي. بل جلال زیسی
خیر اوسې عدیس پر دې صاحب، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو نن د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې له جوړ سو مراسم زموږ د خبريال حدیث پردیس څرګندونی وار ودی ورته زموږ بلم کارت واصل وسال صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې وسال صاحب را ته وویل چې نن د کابل د میکرانو په سیمه کې د امریکا سفارت ته په د نږدې شاوخوا سیمه کې هوایی ډزې شوې دي. وسال صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې اواز مې اروي کنه؟ هلو
ګورم.
و نن دا حادثه څنګه و؟ نن دا حادثه څه و؟ تکي څه معلومات ورکړي اوریدم کوته.
او ډیر زیاته مننه. اول به د دزو یو ساوازونه وورو چې عملا خلک هم باورې چې دزې شویلته. بله نن زه په خپل ورغلې وم چې الته د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویان راټول شوی و چې د شهید ونی او د ښاغلی مسعود د تروش پر سم تلین الته ون منځي. الته ډیر زیات موټرونه لیدل کېدل، په موټرو باندې د احمد شاه مسعود یو شمیر نورو مشانو شهیدانو عکسونه لګول شوی و. ډیر کسانو ځان سره وسلې لیږدولې، برچې ورسره په لاسونو کې او تقریبا داسې په ډیر بې نظمۍ باندې دوی الته غزمې کولې په موټرو سره. اته امنیتي کسانو کوشش کوو چې د دوی مخاونې سي کومې لارې چې دوی تړلې وي اته هغه ته هم اجازه نه ورکول او په زور لارې ځان تخلاصول او کله په یو سرک او کله په بل سرک باندې روان ول. او هوایی ډزې د دوی لخوا ډېر زیات الته کېدلې. یو سې دوستانو وامر دل او په سیمه کې اوس هم دغه سې وضعیت روانو.
اوس هم هوایی ډزې دي، اوس هم تاسو اواز اروي چې زموږ دفتر هم ډېر د دې څخلر د دې سیمې څخلري نه دی. نو آیا تاسو اروي چې الته په منطقه کې ډزې دي او د
بله بله بله
سمده
اوریدونکو سوشې به وړاندې لا مغه ځای راغلم
سمده سمده واصل وسال صاحب ډیر زیات مننه اوریدونکو تاسو واره دل د ازادي رادیو د خبريال معلومات موارد دل چوي د میکرویانو په سیمه کې دلته څور د مخ کې انتحاري حمله وسوه دلته وای بیا نن هوایی دزدي یادونه ورده چې د احمد شاه مسعود بنیاد له خلکو غوښتنه کړې ده چې په قراري دي نن نیمه راسم تر سره کړی او د احمد شاه مسعود زوی له خلکو غوښتنه کړې ده پر ټوئیټر او نورو انټرنیټ سایټونو چې بنزمی دی نکوي او دغه مراسم دی نن پکراري تر سره کړی. د ازادي رادیو خبرونه کوموار وې دي نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې کړو. نو را سره ملګری اوسئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
او اوس بورس مرزی احمد زیت د دې ساعت څو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي په تیرو ورځو کې د پرلا پسې رخصتې له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه رخصتې پر خصوصي سکتور منفي اغیز کړی او د هیواد اقتصادي وضعیت له رکود سره مخ کړی.
دغه بینظمي او دغه مسلسل او پرلا پسې وقفي او رخصتیانې د دې سبب کیږي چې زموږ اقتصادي وضعیت خراب شي. زموږ شرکتونه له تاوان سره مخامخ دي. هر ورځ موږ باندې دلته پخ چارج کیږي، د کور کرایم باندې چارج کیږي، د کارمندانو معاش موږ باندې ناراضي، مګر
نوموړی وای په افغانستان کې د زینو رخصتې له امله لارې او سړکونه د کاروباریانو پر مخ تړل کیږي او دوی نشي کولای چې انتقالات وکړي. او د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي سکال د دغه ولایت د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند کرنې او مالداری رئیس رفیع الله قلم د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د 1390 لمریز کال له پیل راهیسې په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کرنې او مالداری وزارت د پراختیا بودیجې څخه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. نوموړي وویل چې یوازې دوی سکال 14 بیلابیلې پروژې د اصلاح شوو تخمونو طبي منابع بیو نباتی امراضو او د شرکانو د فارمونو په برخه کې تطبیق کړی دي. قلم وایي چې د درې نورو پروژو تدارکاتي مراحل په جریان کې دي چې دغه پروژو په تطبیق سره به د بزګرانو په کار کې 25% ښه والی راشي. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اروین نن دغه از مش پرونه تر 12:30 بجو پورې خبری رپورټونه لرو. بیا دغه خبرسته د زهرو کاروان پروگرام خبريږي چارونه تاسې د ازادي رادیو څخارو یو په افغانستان کې د مخدر موادو پر مشکل باندې خبري پکې کیږي. نو لطفا را سره اوسئ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به تاسې د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه اروي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بي سوادۍ خبري کیږي چې په افغانستان کې د خلکو د باسواده کول لپاره د حکومتونو هڅې تر کومه حده بریالۍ سوې دي او په افغانستان کې جنگ د خلکو په بي سوادۍ کې څونه مهم رول لوبولی دی. نو که تاسو بیا پوښتنه درلو دی دغه د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 2 بجو څخه تر 3 بجو په هغه وخت بیا ټلیفونونه را وکړئ او خپلې پوښتنه وکړئ او که چیرې نظر لرئ نظر هم ورکولای سئ. وسیو هم نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتو پرون رسمن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د امریکا له لوري و پیشنهاد شوی پریکړه لیک ته د رای اچونې غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د چین او روسیې له مخالفت سره سره پر شمالي کوریا د دې هیواد د وروستۍ اټمي ازموینې له کبله تازه اقتصادي بندیزونه لګوي، یعنی غوښتنه کوي چې پر شمالي کوریا د نوي بندیزونه ولګول سي. سالم احمد صالح دغه مسله لوستې ده او را سره په استودیو کې دی. اوله به دا صالح صبر ته ووایي چې د امریکا متحده ایالاتو د څه وخت لپاره دغه پریکړه لیک ته درایا چولو غوښتنه کړې ده، یعنی څه وخت اوسېده؟
ډېر مننه ستاسو څخه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي چې غواړي امنیت شورا دغه پیشنهاد سوي پریکړه لیک ته د راتلونکي دوشنبه پر ورځ رایه ورکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو هم تحریم وضع کړي. دغه هیواد به نسي کولای خپل منسوجات نورو هیوادونو ته صادر کړي او له دغه هیواد بهر د شمالي کوریا د کاریګرو پر ګمارینې هم بندیز لګوي. تر ډیره دغه کاریګر د روسیې او چین لخوا ګمارل کیږي. د راپورونو له مخې دغه پریکلیک به دغه ورځ د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون شتمنی هم کنګل کوي او پر سفر به یې بندیز هم لګول کیږي.
سالیه صاحب، نو امریکایي چارواکي د امریکا حکومت څه وایي چې دا بندیزونه به نتیجه ورکړي؟
امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا په وړاندې د سختو بندیزونو غوښتنه لري څو پر دغه هیواد فشارونه زیات سي، او دا مسله پیونګ یانګ مجبوره کړي چې مذاکرو ته بلاخره غاړه کښېږدي. د دغو بندیزونو عمده هدف دا شول سوی چې د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ازموینې چې په دې وروستیو کې ترسره سوي پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي د امریکا لخوا وروستي پیشنهادونه د شمالي کوریا په وړاندې تر ټولو شدید بندیزونه په پام کې لري، او په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته وړاندې کیږي چې شمالي کوریا تیر یک شنبه خپل تر ټولو ستر او شپږم اټومي بم و ازمایا.
د امریکا له دې وړاندیز سره چین او روسیه مخالفت کړی.
بله، د شمالي کوریا متحده هوا چین او د هغه گاونډي هوا روسیه پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو له مسالې سره تر یو حد مخالفت څرګند کړی دی. خو بیا هم دغه دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې استازي لري چې تیر اونۍ پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په باب په بحثونو کې برخه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ ویل چې بندیزونه په یوازې سر نسی کولی په کوریا ټاپو وزمې کې روان کړکیچ حل کړي. پیکینګ او مسکو دواړو د دې د حل لپاره د مذاکرو او ډیپلوماتیک حل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګ لاوروف پرون ویل دا به تر وخت مخکې وي چې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې رایې چونه وسی.
موږ د شمالي کوریا د رهبرۍ دا پارونکي اقدامات چې د بالستیک توغندي ازموینه یې وکړه غندو. دوی داسې اټومي وسلې چولی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي.
لاوروف پرون له خپل فرانسوي سیال سره تر کتنې وروسته په مسکو کې یوه کنفرانس ته ویل په امنیت شورا کې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه کار روان دی، خو دا ټینګار وکړ چې دا تر وخت مخکې ده چې د نتیجو په اړه یې وړاندوینه وسی.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، ورسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. ډیر په زړه پورې کاروان دی. په دا پروګرام کې تاسو نه یوازې دا چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ستونزو باندې خبرې اروي، د چارواکو، د کارپوهانو، د عادي خلکو. تاسو په دغه پروګرام کې یوه ډرامه هم اروېدلی سئ چې ډیره په زړه پورې ده. نو د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. په پوره 12:30 بجې به هغه پروګرام درته پیلوو. تر هغه پورې یو څو نور رپورټونه لرو. په کندوز کې د ازادي راډیو خبرې وایي چې د امنیت د ښه کولو لپاره داسې یو کمپاین پیل شوی دی چې د موټرو تورې شیشې پاکوي. یعنی هغه موټر چې تورې شیشې لري هغه پاکوي. خو خلک وایي چې دا کار باید د ټولو خلکو چارواکو په مقابل کې وسی، او یوازې داسې نه وي چې د عادي خلکو د موټرو تورې شیشې ورسپینې کړي او د چارواکو غې پاتې سي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي، همدارنګه په ښار کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین له دوه ورځو راهیسې جریان لري، او تر اوسه پورې د لسګونو موټرو تورې ښیښې سپینې کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ولایت مقام د پوځي کمیسون د لارښوونې له مخې او د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس دوی د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی.
ما با اساس پلان مشخص بوده هدایت جناب قمندان هدایت و فیصله شورای نظامی و
موږ د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو پر وړاندې د ښیښو پاکولو کمپاین پیل کړی، او په دې پروسه کې موږ هوډ کړی ټول هغه موټر چې تورې ښیښې لري سپینې کړو، که هغه پوځي او یا شخصي موټرونه وي. موږ له ټولو موټرونو څخه تورې ښیښې پاکوو څو په ښار کې د غیر مسؤلو وسله والو او تر څنګ یې د جنایي جرمونو او غیر اخلاقي کارونو مخه ونیول
شي.
د ښاغلي تلاش په وینا چې له دوه ورځو راهیسې په دغه ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې د پولیسو لخوا سپینې شوي دي، چې په دې شمېر کې دولتي او ملکي موټرونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه دغه بهیر به تر نامعلومه وخته پورې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې دوام ولري. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د پولیسو دغه کار ستایي او ملاتړی کوي. همدارز له پولیسو څخه غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره د مور او میرې چلند ونه کړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږه هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي، چې دا ورځې تورې شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نه پات شي. دا اوس هم یو تعداد دولتي چارواکي د تورې شیشو په موټرو کې ګرځي، تنه په قندوز کې نه، په مرکز کې، په نورو ولایتو کې. دا پروسه باید هم شي، دا لومړی ځل نه ده. د دې نه 2000 د پی مخکې دغه پروسې شروع شوې دي. د شیشو د پاکولو دوه ورځې نمایشي کار شوه، په درې مورز باندې بیرته درېدلی. باید دولت هر کار چې کوي جدي اقدام وکړي.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه پروسه په دې ولایت کې پر دولتي او ملکي موټرو یو شان پلی کیږي. بل خو د دغه ولایت اوسیدونکي هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي او زیاتوي چې له تورو ښیښو لرونکو موټرو څخه زورواکي، خپلسري وسلوال او مافیایي بانډونه هر ډول ګټه اخیستی شي، او له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه پروسه په جدي توګه په دغه ښار کې تطبیق کړي، څو په دغه ولایت کې د هر ډول جرمونو او جنایتونو مخه ونیول شي.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلند وشي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه وړکم واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورونه د کوچنیانو لپاره دا خو ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
ساعت 12 بجې او 16 دقیقې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، که تاسو په کورونو کې انټرنیټ لري یا په ټلیفونونو کې، نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویب پاڼه باندې ډېر په زړه پورې ویډیویي رپورټونه شته او راډیویي پروګرامونه هم تاسو که مو وخت نه وي اورېدلي له سره اورېدلی شئ. د ازادي راډیویي مجلې کې په دې اونۍ کې موږ له عابدې سپوږمۍ سره مرکه درلوده. د دې شعرونو او د دې شعرونو په اړه د دې خبرې تاسو بیا له سره اورېدلی شئ. د افغان فلم کارکونکو کله چې وسلوالو طالبانو کابل ونیو، لشتر ژه وزره فلمونه چې په هغه کې تاریخي مستند فلمونه، هنري فلمونه او د ځینې تاریخي پیښو فلمونه شامل وو وساتل. د افغان فلم کارکونکو ویلي دوی پوهېدل چې که طالبان په دې خبر سوي وای نو دوی به یې وژلي وای. دغه فلمونه به اوس ډیجیټل سي. اسمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
په 1990 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علی په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې، علی د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراز وویل،
جامان 11 نفر بودیم، به امین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یو لستنه وو. دې نتیجه ته ورسیدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشتو. په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټ کړه. سخت ریزو طالبانو چې له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل واک په مهال د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو، ډیر فلمونه وسوځول. خو طالبانو 2000 ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلای شوې، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته دوی لسیزی وروسته د افغانستان د مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر رانه یو شخړو مخکې وخت پوری تړاو لري اوس یو وار بیا را برسېره شوې دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان و. شپېته کلن علي چې شپږ دېرش کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 2500 ساعته 14 ملي متری او 8000 ساعته 15 ملي متری فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو ښې خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
د افغان فلم مسولینو ویلي چې دا فلمونه به په ټول افغانستان کې نندارې ته وړاندې شي. څو ورځې مخکې د دغو فلمونو یوه برخه د امریکا په سفارت کې په کابل کې خلکو وکتله. د افغان فلم رئیس ویلي موږ به هر خطر په ځان ومنو، د افغانستان هر کونج ته به ولاړ سو، ځکه موږ غواړو چې زموږ ځوانان او ماشومان وګوري چې افغانانو یو وخت څنګه ژوند کول. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوالو د کاپیسا ولایت عالمانو د شورا رئیس ووژه. له سیمې د اسادي رادیو د خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د دې پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دې مراسمو څخه د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. نوی ډیلی به د یکشنبې پر ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیوادو دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړه کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 8500 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د پنځمې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا باد ورسره دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د خبرونو پای
که څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل، د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام اجمل تورمان درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستان پام دی لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمان د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډیره فابریکې د ډیورنډ کرخې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر پر رابطه باندې.
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې
ولدلته کومج ووایو د مخدرات توکو د کمرشیا جوړې په باندې نورې پالیسګانی همسته.
او دغه شند پرونی په پای کې د ونی ډرامه هم مهیروي. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړی دی.
د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزه وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 1.8 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلي موحد زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونی ورستې پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1.26 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس پر روخانو بار شوي وو او قاچاقوړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 2.26 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي وو. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقګرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ خې حقوا پاکستانی ځواکونه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوخخ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشئی موادو سره د مبارزې په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشئی موادو د تولید کارخانه د ډیورنډ کرخي حقي غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرستنه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تاریک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
تقریبا
99 لکال 2015 خراب دی خو په سلو کې 9.9 نشئی مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شوی معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تاریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشئی مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرخې هغې غاړې ته نشئی موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړي چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپو شفیق بشاریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې لنړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې د مرستې ور باندې بندې شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمينه برابر شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د نشه یي موادو له نړیوال مافیا سره د مبارزې او ډیورنډ کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور دل په افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډیر فابریکې د ډیورن کرخه هغه اړه تاوړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدل شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر پر رابطه باندې. بل علت مې دا د ګورې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس په افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي، او بیا سای هغه چارته توضیح کې وری کی چې هغه د دوی سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونه د ډیورن د کرخي هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغه کارخانو به د طالبانو ترڅنګ په سیمه کې نوی راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د ورستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر په هدا پورې مناسبه ستراتیژي خو کچیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته وس ګوتندنه کوي، او د منطقي د هیوادونو یو واحد دریز یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکای متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی، او هر حرکت ته پر ډیر زیرکانه او پر ډیر خشکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا چین به هند او د هیوادونو دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که تاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځاین ورکول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونه له ډیورن کرخه اخوا انتقال شوې، څه فکر کوي چې د ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، کاغه څوک ترستان بولی که څوک مخالفین بولی که هر نومر تور کول کیږي، کدی باندې هغه منابع او د مختلفو استخباراتي کړي یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنۍ کچې ته دغه منابع په دې مخالفین باندې قطع نشي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ ختمېدل نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دی شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولی خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولی ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا مېلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجي عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښ غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کوي، د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پاتره غلي، او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې را سره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه کمانډانی د نشي مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسو څخه راپیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولی کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوار زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین وبو ته حساب وکړي، بلکې اکثرا وخت مې په ماشین وبو ولي د لیک اساس چې هغه تقریبا شپږ میاشتې و مشکار کې بلانه کې، نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې ستا چې دا یو کرل چې دا وای خپل الله تسلی وته ولاړ دي غیظ نیرانی سي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي، هغه اچا څه شي وکړي انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ورچ په دواو ستړي کړي، چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتي، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم را سره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه موږ یو دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښ ډیر سوی و او تاسو مسؤلیت لود چې باید دا کښ واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري، ولې دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولي په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی، ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو؟ د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې 1600 جریبه ځمکه چې هغه مایا دی و چې ان نور نه ماتول بیا پیدا هم نه درلوده، دا مشتر سره کړ. ولی په دې باندې اعتراف وکړ چې باکیان د افغانستان په جغرافیا کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې سوچ بنډی ټولنه کومه کوم رسته ورسره ونه کی، دا به امکان پذیر نه وي، او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بلا خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځین خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او د هغوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایست؟
که چیرې داسې مسایل وي دا ردولی هم نشم، ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او پلټنه کړې سره په دې عقله موږ موجود نه لرو. که چیرې دا تثبیته سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون سپل کېږي او دلته تعقیب معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پوښتنه ساس خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر چیری پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نور ماتول، تاسو په دې اړه څه وایست؟
شاید پولیسو د بزګران څخه پیسې اخیستې او چې څو نه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلورویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاریه درې میلیونه ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کېږي د درو کال لپاره دي اخیستی وی دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د موادی مخدر کوکنار یو په درې کپه څلور چنده اضافه شوی دي، نو په دې خاطر باندې دا مسله ټول پر دې اړه وم.
اجي صاحب غوړم دا پښتنه ساس خمو کوم ځکه تاسو هلته عملان پسې مکیاس، آیا تاسو داسې لیدلې دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې دې د خمو خپل نه لیدلې، شاید اوریدلې به مې چې پر هغه علاقه باندې چې یو څوک مسؤلیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت تخواسه نا قانونه کشتی، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده ښه، که نه نو نه در پرېږدم ماتوم. لیدلې مو نه دي مقصد
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده استاده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما در ټول مال وچ کلک مجبور دي. دا که زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي یا تا دا دوکانداري ته هم څوک نه پوهېږي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه یې جوړ کړل ووتې شورندان ته. شپږ ولسوالیو زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لیرې دی. نو موږ باید ورسو د حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته د جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو، دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راټول چې در جوړو خوا دې په ټکه یې ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځینې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې دا مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت، شادمن ته چې ورغلو هغه شپږ دېرش دوکان، هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم کنه پر وکړو چې پروا نه کوي، نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که قومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور را بار کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاړ تېر سم. دی دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شتخنه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تک شه زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا هم نه رارسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس هم داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریا کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولاد د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي، که تاریاک پاتې شوي د ټول ده پاتې شوي دي، ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، د داسې یو پکر یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوه او تاریاک هم ټول سوه او له کندهار نور ولایتونو او بیا نړیوال مارکیټونو ته ورسېدل. دا تریاک لکوم لارو کاچاک سو لافتا سی ولی مخ وننی ولا
د مخدره موسره د مبارزي پولیس او تعداد یا کمیت لژدی نو دغه مشکلات منځور کول سره هغه فرعي لارې چې دي مشخص زویل نه سن چون د یو کشپی اصرار دی هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفین ته دغه لاندې خارج مارکیټو یا پلوت خارج پلوت رسیر لکه پاکستان یا مرزو رسیر
لژ باید وضاحت ورکو ځینې ولسوالۍ لکه جړی د دې نوري گاونډي ولسوالۍ د دولت حاکمیت لاندې دي تاسو کده کوکنار پر ضد مبارزه ونه کړه هغه مات نسول په انتقال په مخنیوي کې ویلې پاتره غلیاس
دغه تاریخ چې د عمر ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره نو چې ولدا چې هم نه دي چې موږ نه نه ټول دي موږ ټول دي هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې چې شپږ اویا قضیه د مخدره توکو چې هغه عدلي ورګانو ته سړین د فارسته ولې
او په سبب د ورسي پښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي هاو هلاره څه چې په افغانستان کې دغه ناوړه بوټي د کرول مخنیوي وسی
په ټول په خارجان کې ده لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا من کول دی غواړي نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم خو دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناسې په لور کې مته ورساخلم
ډیر تشکر د خپل ملمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو از موږ دا نننۍ ګردی میز پر همدې ځای پاتې ورسېدی علامه ملز
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او سمراغ د خبرونه ورسته برخه ته چې د ډرامې برخه ده جميله و غلې ودون کې مور ده د یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه ورځ راهیسې چې خار ته راکړه شوی نو ماشوم پر لپسې جاړي ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی خو بیا هم هیڅوک د جړا په علت نه پوهیږي دا چې ماشوم د جړا علت څه دی او د دې جړا تر شا کې څه ده دا به په ډرامه کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی ده
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولې نغلی کوي
ته نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه د ښکتا کړی او دوه ساده کې چې بغي کې ګرځاو
څه تا کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه لچې ولسوالې تر کډ شوی یو پر لپسې جاړي بیخي خونه نه بند کړي
وګي به وی لکشي دی ورکا
شي دی خو ورکوم خو نه روي بیخي خونه مرته نه وروړي
ته یو ګوره په نس خو به در نه وي
نس داسې پوسټ لکه وري خام نو پیغم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکی او خواږه ولنی ورکه ګوندې ورسره خشي
دا مې څوام زل دی چې کپه ورکوم هیڅ نه ورسره ښه کیږي
ته به خوبی نه وي
ته به لکه مشوه ګله یې غوندې یخ پخ دی
سار به ډاکټر ته بوزو نن یې درېمه شپه ده چې ژاړي لیونی یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کیږي زه یې سمه لیونی کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوري په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګوري
ها ها تراکت ها ها دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیب ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې وو
ها ها هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواخي وه زوی به مې آرامه وو زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه آرامه وه
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه وو خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به آرامه ویده وو
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې وسه ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دا دلته چراغلی یو تریاک مولزان سره نه دی راوړي.
بس 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 پوشو ما چې ماشوم ولې جاړي.
ډاکټر صاحب پس شي باندې پوشوي زما پوزو څه شي ودی.
خوره ستا زوی په تریاکو اخته سوې.
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېده شي؟
خوره تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب خدای به کوي تبه کوي، غمی را وخوری او زیمه لیدی بلا خلاص که دمی یوازی نیزوی ده.
خوری اندیخنه مکوا، علاجی کیگی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو.
یلا زما خو مین از پیرشما، زو خو تباشما، ما زو چنگ موری ما، ما خو بک پلو لازو خو پل زی پا تریک وقتا که خدای چوا کما.
دوستانو دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل کندیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
درست و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.